دوی بجې شوې احمد شي بریم هر کله موکوم د ازادي رډو د دې سات خبرونه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې ده. پکتیا متاسته انتخاب کړی دی د پکتیا ولایت د خبرونه وړاندې اسمت ساروان وړاندې کوي. مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو خبرونه د بشر حقوقو د سار سازمان په طالبانو تور لګولې چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد ورسره کړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د بشر حقوقو د سار سازمان د څرګندونی بیا اساس او ناسمې بللې دي. مجاهد په یو شخص پیغام کې ازادي رډو ته وویل چې څوک له چا سره زور زیاتی نشي کولای. خو د بشر حقوقو د سار سازمان په خپل راپور کې چې نن یې خپور کړ ویل دي چې طالبانو یو شمېر ملکان په دې تور بندیان کړي او شکنجه کړي دي چې د دوی له یوې مخالفې وسله والې ډلې ملي مقاومت جبهې سره یې اړیکې لرلې. د دوی په وینا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د سیاسي چارو مرستیال سکاټ سمیت وای په زیاتو برخو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته. شاغل سمیت پرون د بهرنیو اړیکو په شورا کې چې مرکز د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی یو بحث ته وویل. دا اختلاف هغه وخت جوت شو چې طالبان د مارچ پر درویشتمه د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستو لپاره له خپلې پریکړې پشا شول. طالبانو هغه سې چې ژمنه کړې وه د وري پر درېمه یې د نجونو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیستل پرانستل او ویل چې په دې اړه یوې اړخیزې طرحې ته یوې هر اړخیزې طرحې ته په تمه دي. د طالبانو ویندویانو تر دې مخکې په خپلو لیکو کې د اختلافاتو خبرونه رد کړي وو. د اوکراین په سیوره دونیسک ښار کې د سختو جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. اوکراینی ځواکونه د دغه مهم ښار یو پر درېمه برخه کنټرول لري. دا په داسې حال کې ده چې روسیه په دې جګړه کې له پام وړ ځواک او تجهیزاتو کار اخلي. د اوکراین چارواکو یو ځل بیا په فوري ډول له لویدیځ څخه د پرمختللو وسلو غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د سختو راکټي بریدونو په وړاندې د مقابلې لپاره ورڅخه کار واخلي. د اوکران ولسمشر وای ځواکونه په زاپوروژیا سیمه کې د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ډپ کړی ده. ولودمیر زلنسکی بیگانه وخت په یو ویډیو پیغام کې د سویل ختیځ زاپوروژیا سیمه څخه د اوکران لپاره د مثبتو خبرونو یادونه وکړه او ویل اوکراینی ځواکونه د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه نیولې چې هڅه یې کوله د سیمه د بشپړې تصفیه لپاره خپل عملیات پیل کړي. زلنسکی زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه په تدریجي ډول د خارکیف په سیمه کې پرمختګ کوي او د هغه په خبره خپل خاور آزادوي. زلنسکی هم داسې خبر ورکړ چې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په لومړي لیکه کې د وضعیت او پراتونکو ورځوونیو کې د جګړې د احتمالي شدت اخیستو په اړه خبرې وکړې. دوی په اروپایي ټولنه کې شاملې دوه لپاره د اوکراین د غوښتنې او د اوکراین او ټولې اروپا لپاره د امنیت تضمین په اړه هم خبرې کړې دي.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا به د ولایت په ولایت خبرونه د لړۍ ورستي خبرونه وي. له راتلونکو اونۍ د ژوند رګونه په نوم یو نوې خبرونه پیلو. د خبرونه به په همدې وخت پری شي او هڅه وکړو چې د کرنې باغدار یو نورو کسبونو په اړه خبري وکړو. په دې خبرونه کې به کاروانګر باغداران او د بیلابیلو کسبونو خواندان او په دې برخه کې متخصصان زموږ میلمانه وي. خو را به شو نننۍ ولایت په ولایت خبرونه ته چې زه اسمت ساروانی د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د ولایت په ولایت دا وروستۍ خبرونه پکتیا ته ځانګړې ده. پکتیا د خوست، لوګر، ننګرهار، غزنی او پکتیکا ولایتونو او همدارس د خیبر پښتونخوا له قبایلی سیمو سره پوله لري. پکتیا شپږ زره څلور سوه دوه دېرش کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز ګردیز ښار دی. احمد آبا، احمد خیل، ډنډو پټان، ګرد څیړی، جانی خیل، لژه منګل، مرزکه، روحانی بابا، سید کرم، شواک، څمکنی، زادران، زازیا او زرمت ولسوالۍ دي. په روانه خپرونه کې د پکتیا د اطلاعاتو کلتور رئیس خالق یار احمدزی زموږ میلمه دی چې ورته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم نوبت درکو د واتس اپ او ټلیفون لاري له مر سره تماس ونیسي. خو څو شیبه وروسته درته شپیر اعلانوم. لمړی خالق یار احمدزی ته ورزم. احمدزی صاحب، څه باندې دوی میاشتې پخوا مو هم تاسو په دې خبرونه کې میلمانه وی. په دې دوه میاشتو کې په خپل ولایت کې کراتو وای چې څه مثبت تغییر راغلی دی؟
سلامونه ونې کې د ازادي رادیو درنو اوریدونکو خپل همکارانو ټول وطنوال ته خپل پیرزیانې وړاندې کوم. ما غوښتل ریته څنګه؟
بله بله، ستاسو غږ لرو. کور ودان.
نو لمړی سر کې راځم تاسو پښتن ته شرد جواب وایم. نک څنګه تاسو یادونه وکړه تیرو دو میاشتو کې چې دغه خبرونه بل لړۍ څخه تیریږي موږ په بیلابیلو ارسو کې مثبت پرمختګونه لرو. لمړنۍ خبر خو دغه ده چې د زازیاریوب سیمه احتمال لري چې راتلونکي اختر لپاره هغه سهولتونه حتی لوسه ایجاد کړو تر څو پرې هغه سیلانیان ورسي او یغول لپاره لازم سہولتونه ایجاد شوی دي. تر څنګه دغه سیمه پلان کې لرو چې ملي پارک توګه بنونه مو سیستم سروې په تیر اداره کې خلاص شوی ده، یونسکو ته هم سپارل شوی ده. نو د ملي پارک په توګه باندې د اعلانولو غټول چارې ورزونه تر سره شوی دي او هڅه کوي چې ژر دغه سیمه د ملي پارک په توګه باندې ونو او د سیلانیانو توجه په خیال ورته راجلب کړي. په د دې ترڅنګ د خاروال لوخانه د خار په بلا بلا سیمو کې رغنيزي چارې روانې دي. ماستر پلان مطابق کوم سړک سره هغه تیریږي او د بلا بلا نهیو کې مختلف چارې پیل شوې دي. د ولسوالو په کچه باندې قدرت یادونه وکم د وبو لګولو په برخه کې د غراز په نور رغنيزو پروژو کې مثبت کارونه روان دي چې ان شاء الله په خبرونه په ګډو کې به تشریح کړو.
بله، مثلا تاسو د ملي پارک په ارتباط د زازی اریوب یادونه وکړه چې اسانتیاوي بلته رامنځته کوي، مثلا څه ډول اسانتیاوي؟
بله، مثلا موږ ته مسافر راځي د بیلابیل ولایاتو نه. موږ تیر اختر کې د اردوان له مخې هلته چې ملګرو اردوانه کړې وه شاوخوا 100,000 موټر راغلي وو. نو دغه کسان زیاتره د شپې راځي، باید چې دوی ته موقت مسافرخانې حتی الوسه جوړې شي حتی الامکان. او د دې تر څنګه د لارې مسئله ده چې هغه لږ ستونزمنه لار لري، هغه لاره باید چې حتی الامکان ورغول شي. او د دې تر څنګه نور هغه کارونه چې مثلا د بلوشورونو چاپ موږ لرو چې هغه ته بیلابیلې سیاحتي سیمې دي په منډیر سیمه کې، داسې هغه دغه سیلانیانو سره خلو خلکو ته وویشلی شي. او دغسې نور هغه کارونه چې موږ کولی شو لکه د اوبو په برخه کې چې هغه ته اوبه یا کمې دي یا بېخي له نشت سره مخ دي، هغه ته باید سکویان یا مثلا لوړو غرونو نه چینی دي هغه ته باید پایپونه را تېر شي. یعنی هغه کارونه چې هغه په لنډ وخت کې موږ تر سره کولی شو په هغه باندې کار کول خیره.
احمد صاحب، ځینې خلک وایي چې په تیرو نه میاشتو کې یا لسو میاشتو کې قسم په ابتدا کې تاسو ویل چې لا وختي دی، وایي کار نه دی شوی خلکو ته، فقر ورځ په ورځ زیاتیږي، بېوزلي زیاتیږي، بیکاري زیاتیږي، د جنسونو بیې لوړیږي، همدارس له دنیا سره د طالبانو اړیکې خراب دي، هیڅوک په رسمیت نه پیژني، د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو شمنو مکړی وي هغه مو په ځای نه کړی، همدغه سي غني نوري وادي مکړی وي چې په ځای نه کړی. د بودیجې په برخه کې وایي چې انکشافي بودیجې د طالبانو له انکشافي بودیجې معلومی شي چې د رغونې او انکشاف لپاره څه نه لري. نو اولبل خو په خلکو باندې د نه پېژم د جيري او پنامه او په بیل بیل نمونه باندې فشارونه زیاتیږي، د بیان ازادي محدوده شوې ده، شزه مجبوروي چې له کورونا ونوځي، دا ډول انتقادونه ورس په ورځ زیاتیږي، څه وایست؟
بله، لمړی خو د قیمتونو موضوع ده، دا ټول مسلې باید تاسو یو په یو جواب کمه قسم دا جواب دی مرکزی ادارې مسولیت ته خو به ولایتي کچه باندې دا خبر ته جواب کم. د قیمتونو مسأله یا مثلا د لوړ نرخونو مسأله هغه په لویه کې نړیواله ستونزه ده او نړۍ کې دغه ستونزه راغلې ده. دا یوازې د هیواد یا په ځانګړې توګه د پکتیا ستونزه نه بلل کېږي، خو بیا هم تر ډېره کچې پورې د ګاونډو هیوادونو ته په کتو سره دلته بیا هم تر ډېره کچې پورې د قیمتونو هغه تناسب ساتل شوی ده. او دغه راز د نړیوال تعامل برخه کې دغه اړیکې ورغول شي او د محدودیتونو لګول مسله اسلام تر ټکر ولري هغه په ټولنه باندې منل شوی، بلکې هغه څه ورته ویل شوی.
بله استاسی آواز خرابی شنه پېژم احمد زای صاحب بولی په پایل کې ډېر خو په پایل کې ډېر بهتر و سید ک په دې حالت کې اوسه شاید چې بهتره وي مننه. بله احمد زای صاحب لکه چې رغم یو څه نور خراب سو نه پېژم چې دلیل څه دی. مخکې مو آواز ډېر عالی و، ډېر شو، ډېر واضح و، تاسو بیا هم ادامه ورکړئ خبرو ته ګوندې واورېدی شي. ستاسو غږ لرو خو قطع کیږي، نه پوهیږم چې په منځ کې مو جملې پوره نه اورېدل کیږي. زه تخنیکي همکار بل تاسو سره دوباره تماس ونیسی په څو شیبو کې. لنډه خبرتیا وروسته به د اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې اعلان کما، او په دې منځ کې به تخنیکي همکار له د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ له رئیس خالق یار احمدی سره دوباره تماس ونیسی.
ازادي رادیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
مخې تر دې چې د ټلیفون شمیرې او همدارس د واتس اپ شمیرې اعلان کوم، یو اوریدونکو تیار لرو، اول به د خبري واورو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه زدران یم، پاکستانی نیوالی نه کدلی زدران.
مهرباني.
ما احمد جی صاحب نه دا پوښتنه دا چې تاسو دومره وخت وې ته ولسوالۍ ډېرې یې که خو سپېره ولسوالۍ ته یې دا نه کړل ویل چې د سپېره ولسوالۍ پکتیکا ځلې ولسوالۍ سره لګېږي. سپېره ته ولسوالۍ ته پال نشته چې څوک اوبه ډېرې وي، زرې په 1500 میټرو خولي خلی چې پلګاډ ور پرې کېږي، دا پالی په تماس کې نیولای ورګونو خو سړک بالکل یم دی کچا د ډیر مریضون دلته جان ولسوالۍ دو جړې ولسوالۍ ورګون په شهرنه خوس ګډوي. دا سړک باندې دی کارونه کوي، د اراده شته کنه چې کار پوکو په خاني حکومت کې سپیر ولسوالۍ پر کار شوای وو، په مخ کې کار نه و شوای. دې جړې ولسوالۍ ورګون سره دا کار به وکړو کنه به ډیر ضروری کار دی.
سای زادران صاحب، ستاسو له پښتنې د سي پوي شوم چې یو خو په سپيري ولسوالۍ کې دی اوبوستون ته تاسو یادوي، او بل مو د ورګون او خوست د سړک یادونه وکړم. دا سي ده
بالکل دا سي ده. او ګور احمد جی صاحب وایي چې مونږ به د غزځي ولسوالۍ وکاله داس نورې وکاله کولی لا کېستا خو کچیرته زلې ولسوالۍ د تنګي زادران ولدو الته در کولی کولی زایونه دي دومره سیلانان به یو دوی ته په افغانستان کې لاړ نشي. اتنګي زدرانه چالتا ډېر دي چل غزای دي نکتره کلمن دي ډېر کولی چې نه کور زینه دي او دا یالتا کار نه کوي. دا یالا کې یاد کړ احمد جی صاحب دا ولې یاد نه کړ چې دا علاقه په خو حکومت کې ډېر زور دل یې پاتې علاقه ده.
صحیح سر ډېر مننه زدران صاحب. اوس قدرمنو اوریدونکو غواړو چې کده پکتیا په اړه نظر لري، پښتنه لري، یا زموږ له ملمه شاغل خالق یار احمدی څخه، نو لمر سره دې په دې شمیرې تماس ونیسي. 00 4022 12 15 40 بل شمیره د 00 4022 12 15 40 پرې دوه هم شمیره د واتس اپ له طریقه هم تماس نیولای شي. اوریدونکو لری ځان راو پیژنې. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم. نبی الله زابلی د زابل ولې ترغنداب له سلی شګان کلی اوسیدونکو د وخلې ایران خبرې کوم.
ښه صاحب، مهرباني زابلی صاحب.
مننه کنسروان صاحب، میلمنه می پښتنه همدا د داچی کونړ او نورستان هم له دغه پکتیا سره خمسه حد ولایتونه دي. البته هغه هم د زنګلونه لري ورونه اخیستې دي، او پکتیا هم یو زنګلي سیمډيري لري. آیا که چیرې ته آیا په پکتیا کې د زنګلونو د اور مخنیول شوی ده ستا څنګه څه مشکلات شته؟ او بل
پکتیا کې
د زنګلونو د کاچاک موضوع څنګه شوی ده؟
صحیح ده، غنم و قاچاق په پښتنه وکړو. سیده بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادي راډیو مهرباني ستاسو لداسي او ځاینه خبري کوي. فکر کوم چې ډیر شور ماشور دی یا باد دی. یو بل ته باور شو تاسو خبري وکي آزادي راډیو مهرباني د واتس اپ له طریقې تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکي مهرباني.
السلام علیکم سروان صاحب محترم ته او میلمه کوم کار ته سلام
سلامت اوسئ مننه.
علیکم احمد خان مبارز زهره سروان صاحب زما د میلمه څخه دا پوښتنه ده چې تقریبا په دغه یو کال کې افغانستان کې رقم در کوم حالات له یعنی په پکتیا کې هغه تعلیمي نظام چې دی هغه څنګه سوی دی پرمختګ یې کړی په شاتر کې کړی دی په هغه سیمو کې چې پخوا جګړې وې ښوونځي د جګړو له کبله بند و همداسې مدرسې بندې وې نو هغه اوس پرانیستل شوي دي او که نه هغه څه بندې پاتې دي. او بله پوښتنه مې د میلمه تاسو څخه دا ده چې په پکتیا کې دغه محلي رسنۍ چې دی د دو وجه څنګه دی دا بندې شوي دي که په خپل هغه زاړه حال دي. مننه سروان صاحب ښه وخت شې چرې د خدای
کور دې ودان سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی لرو ځان راوپیژنې آزادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه ده مهرباني کوي. مهرباني رادیو مو آواز راځي ستاسو مجبوری چې ټلیفون مو قطع کو. بل اوریدونکو ته باور شو لطفا کله چې در باندې ژغ کو چې خبري وکې نو له رادیو لري شي. بل اوریدونکو اشته ځان راو پیژنې آزادي رادیو مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم
زرمتنا.
مهرباني 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 کوي له زرمتنا خبري وکې.
مننه لملمزغم کوم چې وکړو په بارکه پښتنه کوله چې دا زرمت کې شبکې بيخي کار نه کوي.
bale سيده د تلیفوني شبکې کار نه سيده مننه خوشاله اوسې. بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو مهرباني کوي تاسې لکه چې خبرینه کوي. بل یو ته باور شو آزادي رادیو دا او دا هم یادونه کومه یو ځل بیا چې د باندې ولایت په ولایت د خبرونو د لړۍ ورستۍ کړی وي. نننۍ مو ورستۍ د ولایت په ولایت خبرونه ده. ورسته به د دې په ځای راتلونکي یو بل خبرونه لرو چې نوم به د ژوند رنگونه وي. کسم دا نوم زور دی خو خبرونه او موضوع نه ویده. بیا به هم د خبرونه په ترڅ کې د دې نوې خبرونه په ارتباط معلومات درکمه. خو اوس یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې مهرباني کوي. مهرباني کوي.
السلام علیکم. سلام سوال جناب روجو به در بخیر خیرتی
سلامت اوسئ. مهرباني کوي.
ډیر مننه سم کرسن سبلا چې ګزله کابل مې علي کني ولې درسې مې نن تم ډیر سلامونه کوم. تاسو مې مڅه خزه دا پښتنه رم چې مثلا یو خدغه خوښرین خبر به شي وکم چې مثلا دا ولایت ولایت بس مې ختم کی ته پاپریز مشکندان کی راپورته کی دا خو یاو اول د دې چې مثلا دا سیمه مڅه خزه پښتنه کوم چې مثلا دا پکتیا ولایت هیڅ مرحله مشکل دی ډیر جغوزی ولا ورنګ رنګ مې وی ولې چې دا په خو او مثلا چین ته هندستان ته داس نور هیوادو ته ساجریدل چې دغه میوه وسته مثلا دا وچ میوه وسته کنسته دغه جلغوزی او داس مثلا پستا او دغه شان په کابل کې هڅه موږ ګور په بخي پکتیا ته یک پکتیا څخه نه دی راغلی و چې ورکه مې راخه خو د بلانونو سش کل دی سی واړم دی سی او بوم زیات دي نو چې دغه خطه په څه خطه شو ته بزګران کار نه کړ کښکوندار نه کړی کنو کوم ته واټل پاتل رسیدل
صحیح. ډیر زیاته مننه کور ودان. د شاغلی احمدزی ته هم منتظر یو. ټلیفون قطع شوی دی او اوس جواب نه وی. خوب یو بل اوریدونکی لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
سلامونه سروان صاحب تاسو ته اوریدونکو
مهرباني کوي. خپل واک صاحب
سروان سلطاویل چې موږ برنامه اخري برنامه ده خو دا خو ملت خو اساس برنامه اوري او اساس ریادو یو خوندور ریادو ده. دا ولایت په ولایت برنامه خو تاسو ته مو په دغه بجو چې په دا ټایم او د بډې سره دا سمونه
صحیح. خپلواک صاحب همدومره نظر وو نور دی ولایت په ولایت دی خبرونه لپاره په ځانګړي ډول کوم پښتنه خونه لري.
ما دا پکتیا د اطلاعات پرانګ وزارت د ریاست څخه دا سوال وکړ دوی د معرف په درګا سو اند په پانتون درګا سال څه کړی دي نو کارونه چې آی په پرستات تللې ته مختلفه او د جنګي مکتبونه چې باید فعال هم شي خو دې د باره کې مرکزی حکومت تللې کړی او خدا خدا خپل برخانه ده یو کار کې پاتې تر دې ول خپل په دې کې چې ښه دی خو دا کارونه څنګه ان شاء الله خلک یې مات
سي مننه کور ودان زموش بل میلمه شاغله سید جمال الدین آصف خیل نومیږي د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مسؤل دی له کلون رئیس په دې برخه کې کار کوي آصف خیل صاحب تاسو ته هرکلی وایم
ډیر مننه ژوند دی اوسې کور مو ودان ز خدمت کیم
سلامت اوسې آصف خیل صاحب تاسو به د زموږ ته چینه اوریدونکو خبرې نیو اوریدلې ځینې وای چې په ټول افغانستان کې فقر او بیکاری زیاته شوې ده طالبانو په تیرو نه لسو میاشتو کې وعده ډیری وکړه مثلا د انجونو د شونځیو په برخه کې یا د کار د پیدا کولو په برخه کې او ویل چې فساد مو ختم کړی دی د ګمرکیا وعید مو زیات کړی دی نو کارونه به ډیر شي لیکن عملا په ټول افغانستان کې وضعیت بلې خواته روان دی کته سي په ځانګړي ډول د پکتیا په اړه وایست د خلکو وضعیت څنګه دی له اقتصادي نظره خصوصا
ټول اوریدونکو ته ملمنو ته سلامونه او درنخ بیا هم وړاندې کوم ان سب لکه مخکې ته اوریدونکو به اشاره وته درلودا په ټول هیواد کې بل خصوص په پکتیا کې د خلکو اقتصادي وضعیت کوایم چې به خې صفر ده دی کې به مبالغه نه وي ډیر زیات خلکو وضعیت خراب دی اته دغه کورنۍ مونږ لرو په پکتیا کې چې په درې وختونو کې یو وخت ډوډۍ لري یا داسې کورنۍ هم شته چې یو وخت ډوډۍ هم په دروي ورځو کې نه لري په ټوله کې په پکتیا کې بیروزګاری ډیره په لوړه کچه ده دولتي کوم تشکیلات چې هغه یو اندازه کم شوې دي د سره هم د خلکو د بیکاری کچه لوړه شوې ده خصوصي سکتور مطلق تقریبا صفر ده پکتیا کې خصوصي سکتور په برخه کې چې چا کار کول هغه ټول دندو لري شي وي دی په ځینو نورو برخو کې حکومتي چوکۍ چې خلکو درلودې ځینې لدندو لري شي وي دی پر خودل شي وي یا تشکیلات هم کې شي وي دی که زه په مزه موایل شم چې پکتیا نسبت د نور افغانستان پرتله په خو د اقتصادي لحاظ ډیره خو ولی په تیر نو میاشتو رئیس دا وضعیت ډیر خراب شوی دی اته بهراني حالت کې ده کدا زه درته وایم نو مونږ مخکې هم وړاندیزونه کړی دي اوس بیا هم کوو چې کچېری ولایتي ادارې په ټوله کې د افغانستان اسلامي امارت خلکو بیروزګاری ته او اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه وانخلي بل مونږ په دې اندېښنه کې یو چې دغه دی فقر انقلاب رامنځته نشي چې دا ډیر خطرناک انقلاب دی او دا باندې د افغانستان او د سیمه هیوادونو لپاره
اسف خل صاحب څه تمره باور لري چې دوی کولای شي چې داسې تغیرات راولي چې فقر ختم شي په داسې حال کې چې دوی داسې کارونه کوي چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني او له دنیا سره چې اړیکې نه وي د دنیا مرسته نه وي خو دا مشکلات نشي حل کړي خصوصا د افغانستان غونډې یو هیواد لپاره چې ډیر په بهرنیو مرستو متکی دی او ډیر خوار او غریب هیواد دی
بالکل زه خپل په دیان دم چې کچېرې زمونږ حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي د نړیوالو مرستو نیوي همدغه حالت دوام وکړي اواز د داخلي اوایدو او تخه د حکومت چلول د سیو غریب هیواد ډیره سخت ده او چې موږ څومره حالات ګورو اواز حکومت د خلکو نه مالیات لوي مثلا په بلابل نمونه پیسې راټولېږي هغه د دولت خزانه ته ځي او بیرته دغه پیسې ولس باندې نه ویشل کیږي لکه مخکې به مثلا ډیر زیات کومکونه او معلولین او بیرته د میاشتې 5000 روپۍ اخیستي او چا به تقاعد اخیسته او یغه به بیل اخیستلی مثلا شرکتونه الته ډیر زیات فعالیت درلودو اوس شرکتونه یا بغه خلک چې خپل پیسې بانکونو کې دي دغه د نوي قیوداتو سره دغه عطا بند دي یعنی بازار کې پیسې به خوره کشوې ده کته چې خلکو پښتنه وکه زه زګر درته هم چې ټول ګرځید کی کوم کوشش وکړو شاید مونږ په 500 لک افغانۍ نغدي راټول نه کړی شو لخلکو دومره وضعیت تلته خراب شوی دی. نو په ټوله کې مونږ لومړی غوښتنه دغه ده چې نړیوال باید افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني. همدغه اقتصادي کوم بحران چې روان دی یا دغه نور هم د زیاتېدو په حال کې دی، د دې باید مخنیوی وشي. دغه په ټوله کې د ولس سره ظلم دی. حکومت چې په رسمیت نه پیژندل کېږي، تاوان یې ټول حکومت ته رسیږي، خلکو ته رسیږي. وبخی ملت ډېر زیات په تشویش کې دی، ډېر زیات مشکلات، غربت په ډېره لوړه کچه ده. که چیرې د دې مخنیوی ونه شي، دې نه ناامنۍ جوړېږي. اوس په تېرو نه میاشتو کې یوازې یو خوالی راغلی چې مونږ یې ګورو، ناامنۍ نشته، اداري فساد نشته. دغه دوه برخې فوق العاده ښې شوي دي د پکتیا په کچه. نور په ټولو برخو کې هېڅ نه و، پرمختګ نه دی سوی. مونږ ته د ولایت په کچه درې یا څلور پروژې نه لرو، یوازې شروالۍ دوه دی که درې پروژه لري په ښار کې د ماستر پلان د تطبیق په برخه کې. مونږ نورې لوی پروژې لکه مچلغودي بند پروژه جریان درلودو. په همدې کال کې د الکوي سړک پلان و چې باید جوړ شوی وای. ځینې نورې لویې لویې انکشافي پروژې وې، ښوونځي و، دې کې ډېر زیات خلک مصروف و. نو په داسې یو ولایت کې چې خصوصي سکتور په د فعالیت کچه صفر ته راټیټه شي، انکشاف هم نه وي او خلک کوم کاروبار هم ونه لري، دا طبیعي خبره ده چې هلته اقتصادي بحران ورځ تر بلې زیاتېږي او هلته د خلکو د ژوند کچه ډېره ټیټه شوې ده. خلک به هغه کومه بمکمله غذا خو څه کوي چې نیمه هغه هم نه لري.
سلامت اوسئ آصف خیل صاحب، سلامت اوسئ. تاسې راسره اوسئ څو شېبې نور. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس ښاغلی احمد زی بیا هم د ټلیفون لارې راسره وصل دی. احمد زی صاحب، تاسې به د آصف خیل څرګندونې اورېدلې وي او مخکې هم ستاسې خبرې نیمګړې پاتې شوې، مهرباني وکړئ. احمد زی صاحب، متاسفانه ستاسی تلیفون نه اوریدل، ستاسی خبری نه اوریدل کیږي. تاسی په خپل موقعیت کې تغییر راولی. زه فکر کوم چې تاسی په لار یاست، په سفر کې یاست او ځکه مو تلیفون نه اوریدل کیږي. مخکې یو اوریدونکی د تلیفوني شبکو شکایت هم وکړو. فکر کوم چې له زرمت څخه اوریدونکی وویل چې تلیفوني شبکو وضعیت ښه نه دی. له ستاسې له خبرو معلومیږي چې په نورو سیمو کې هم د تلیفوني شبکو خونده نشته. خیر، همدغه پوښتنه د تلیفوني شبکو پوښتنه که آصف خیل صاحب څخه وکړو. آصف خیل صاحب، په ټولو سیمو کې وضع همداسې خرابه ده او که په خاصو ولسوالیو کې؟
د تلیفون په برخه کې خو باید ووایم چې پخوا زیات مشکلات وو. ځینو سیمو کې نامنه وې، اولته د مانتنونو لګول یا د شبکو فعالیت غځول ناممکنه وو. ولې اوس چې موږ حالت ګورو، د پکتیا په اکثرو سیمو کې د تلیفون په برخه کې ستونزه نشته. ولې یو ستونزه چې موجوده ده، هغه د کیفیت کې ده، د مکالمې کیفیت ډېر خراب وي. لکه دغه د شبکو ستونزه ده او دې ته ټول خلک متوجه دي او ټول خلک شکایت ترې لري. نو دلته هم ولایتي کچه کومې شبکې چې فعالیت کوي، دې باندې مخکې هم موږ څو وارې غږ کړی وو چې کیفیت د مکالمې ته باید توجه وشي. ولې اوس تر اوسه پورې هم د کیفیت برخه یې نیمګړې پاتې ده. بل دغه د انټرنیټ په برخه کې چې د افغانستان په کچه ده، دا یو لویه ستونزه ده. او د کومه جی بی چې دوی په کوم قیمت ورکوي، دا ډیر لوړ قیمت ده. او په اوسنۍ شرایطو کې چې د خلکو اقتصاد متاسفانه ډیر زیات خراب ده، په داسې یو وضعیت کې خلک له انټرنیټ څخه یا د ټولنیزو شبکو د استعمال څخه د اقتصادي وضعیت د خرابوالي له امله استفاده نشي کول. هم د مکالمې ته توجه وشي او هم د انټرنیټ د بیو دی د کمی لپاره باید کار وشي.
لیکن په داسې حالت کې چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب وي، یعنی مخابراتي شبکو کم استفاده کوي، په داسې شرایطو کې بیا مخابراتي شبکې هم ډیره پانګونه نه کوي، مثلا نوي انتنونه نه نصبوي یا د خپل انټرنیټ او د شبکې کیفیت نه لوړوي، ځکه چې ګټه یې کموي.
دلته خو مختلف خبرې دي. یو خو کېدای شي چې دوی ارزانه کې بای ارزانه کې، نو د خلک به یو اندازه د دوی هغه استفاده کوون کې زیات شي، ډیر خلک به استفاده وکړي. او که بیا خصوصي سکتور یا شبکې چې سکتور خصوصي سکتور پورې اړه ولري. کاوی نشي کوي دولتي مونږ غل رو لکه افغان ټلیکوم سو د سلام شبکه شدا مطلق د دولت برنامه ده. دولت خلکو ته په ټیټه بیه باندې انټرنیټي خدمات او همدارنګه د ټلیفون خدمات ده ورته ارزانه کې ځکه اوس وضعیت خراب ده. خلکو وضعیت ډیر خراب ده. نور نړۍ کې تاسو پوهیږئ چې کله بحران رامنځته شي حکومتونه یو شای په لوړه بیا خلی بیرته په ملت باندې په ټیټه بیا خرڅوي. دا موږ د سیمې هیوادونه او نړۍ کې ډیر زیات مثالونه لرو چې دغه وضعیت شته. یعنی اوس هم د دې ستونزې د حل لپاره افغان ټلیکام دوی کوی شي چې بیا راټیټ کړي او حکومت یې پرځانه بیا په خلکو وپلوري.
بله دقیقا ډیره مننه سلامت وسې آصف خیل صاحب. عموما همداسې کار کوي او په دې شکل سره رقابت هم رامنځته کیږي او نور شبکې بیا مجبوریږي چې د دولتي شبکې په شان خپلې بیې ټیټې کړي. یو سب شوی پیغام لرو. اول به دا واورو بیا یو اوریدونکی لرو.
السلام علیکم. سلام نن تاسو ته استاد رادیو ټول اوریدونکو ته بشیر احمد باور هم میدان وردګ ولایت سره پیغام پریږدم. جما پښتنه د اطلاعاتو فرهنګ رئیس څخه دغه ده چې د پکتیا ولایت د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره کوم تدابیر نیول شوی تر اوسه او کنه؟ آیا پر اساسونکي په دغه ځنګلونو د وهلو مخنیوي وشي کنه؟
ډیره مننه دل د غوریدونکو څخه چې زموږ په واتس اپ کې پیغام پریښی. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې پیغام ثبت کړئ او په دې شکل به وخت هم کم ضایع کیږي او خبرې به مو هم نه قطع کیږي. یو ټلیفون لرو. مهرباني کوئ آزادی رادیو.
السلام علیکم سروان ستاس او ستاسو مننو او په خاص ډول د ثلاثه کلتور رئیس سلام نو
سلامت اوسئ. مهرباني
ل رئیس.
بله بله صاحب ستاسو خبرې اوریدای شو.
اوس انقلاب راغی بدا اړه جوړه کې اوري.
بله بله و صبرو.
نو 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 په دغه د افغانستان په هغه د ایران په خوا په مرز کې مثلا په ایرات او په پرا او په نیمروز کې ډېرې وسلې ایران ته واوښتلې. څو وسلې څو ورځې مخکې بېرته راوړولې. نو پوښتنه هم دا وه چې آیا د پکتیا په سرحداتو کې سرحدي ولسوالیو کې هم به دا انقلاب دغه اړه دوړه کې وسلې اوښتې که نه؟ که چېرې اوښتې هغه غوښتنه له ګاونډي هېواد نه کړې ده.
سای ډیر زیاته مننه کور ودان. اوس به ورشو خپل ملمنو ته. زموږ یو بل ملما شاغلی فرید الله احمد زید چې ورته هر کله وای. متاسفانه د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالق یار احمد زید په سفر دی او ټلیفون مخکې تاسو وری چې خبرې قطع قطع کړي او اوس بالکل ټلیفون ته جواب نه وای. خو بیا هم کوشش کوو چې ورسره تماس ونیسو. احمد زید صاحب فرید الله احمد زید صاحب تاسو ته مرکلی وایم. زموږ دوه اوریدونکو خبرې وکړې. بشیر احمد باور ویل چې د پکتیا د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره څه تدابیر شته او که نشته؟ یو وخت به په پکتیا کې خلکو دا کار کوو اجازه به نه ورکوله چې بې دریغه ځنګلونه ووهل شي. اوس وضعیت څنګه دی؟
سلام تاسو ته ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. متاسفانه چې په تیرو کلونو کې د پکتیا د ځنګلونو لپاره د جمهوریت په وخت کې تر ډیره خلک په یو څه کاروبار باندې مصروف وو. دا چې ورځنۍ چارې مخته وړلې هغه بېلابېلو کارونو باندې مصروف وو. نو په دې وروستیو کې په هغه وخت کې قومي تړونونه وو چې د ځنګلونو د وهنې مخنیوی شوی وو او که چا به ځنګل وواهه نو هغه به د قومونو لخوانه د پریکړې په اساس باندې ناغه کېدل چې بیا دې ته خلکو زړه نه ښه کاوه چې د پکتیا دغه مثلا په ځاګیاریوب کې جانخیل کې سکمنو کې ازادران میشتې درې ولسوالۍ چې هلته ځنګلونه پرې کړي. نو تر ډېرې مخنیوی شوی وو. هم قومي هم د خلکو یو څه کاروبار وو چې دې ته زړه نه ښه کاوه چې شنه ځنګلونه کته کړي. ولې په دې وروستیو کې چې څومره معلومات موږ لرو بیا په دې اوس وخت کې ځنګلونه تر ډېرې پورې خلک له مجبوریته وایي. نو هغه ته بیا قومي پریکړه دومره هغه نه لري ځکه چې هغه پوهیږي چې مثلا خلک مجبور دي باید د ځنګل وهنې له لارې خپل ځان ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. نو متاسفانه تر ډېره پورې اوس هغه نه بنیول سوې مخه. نه قومي او نه هم د اسلامي امارت لخوا نه زموږ هیله دا ده چې باید دې ته توجه وشي، هم د خلکو لپاره د کاروبار یو څه زمینه برابره کړي، هم ترڅنګ بیرته بیا هغه قومي تړونونه چې شتون یې درلود خوانډې لرله په دې پریکړو کې هغه بیا راژوندي شي.
په دې ځنګلونو کې د ځلغوزو ونې هم ډېرې دي، آیا هغه هم وهل کیږي او کنه په هغو باندې ترحم شته؟
قسم لیغنه تر ډیره پورې یو ته خلکو ته ګټه لاسته راځي، ځکه هر کال چې هغه دی پلوري بیا یو څه کاروبار ورسره کیږي اقتصادي. ځنګلونه دي، چارمغز دي، مثلا نوري نختری دي، د دې تر څنګ نوري ونې دي چې هغه متاسفانه وهل کیږي. په ډیری ولسوالیو کې هیله لرو چې د دې د مخنیوي لپاره باید هم حکومت او هم خلک باید له بدیل لارو ځان ته کاروبار پیدا کړي او دغه ځنګلونه په خړه ول وساتي، چې موږ په بیلابیلو رخصتوي ورځو کې ځاځي او ریپته دې سرسبزی لپاره د هیواد د ګوډ ګوډ ولایتونو خلک ځي هلته میلې کوي د دې ونو لاندې. نو هله د چدي ته باید ځنګل هم ولس پام وکړي او هم اسلامي امارت ته جدي توجه وکړي.
ډیره مننه کورودان شاغلای احمدزی. آصف خیل صاحب، یو اوریدونکو ویل چې لکه څنګه چې غربي ولایتونو ایران ته وسلې وړل شوې وي، آیا له پکتیا هم گاونډي هیوا ته وسلې وړل شوې دي کنه؟ په لومړی وختونو کې چې کله طالبان واک ته رسیدل، دغه سي تصویرونه په ټولنیزو شبکو کې خپاره شول چې وسلې یا ځینې وسایل گاونډي پاکستان ته وړل کیږي. ستاسو معلومات څه دي او خلک څه وایي؟
خوشبختانه باید وایم چې دغه کار زموږ په ځون کې په لویه پکتیا کې نه دی تر سره شوی. په درې وړو ولایتونو کې چې حکومت سکوت کړی ده، هماغه وسلې مهمات سیمه ییزو طالبانو ته سپارل شوي دي. نو هغه ولایتونو کې چې موږ سرحد له پاکستان سره ګډه پوله لرو، هغه پوله کې دغه کوم اقدام نه دی شوی او نه دغه
څه. ځینو خلکو ادعا کړی دی چې مثلا کانټینرونه یا ځینې لکاره لویدلې وسلې د زړو وسپون په نامه پولی اوشتي دي وړل شوي دي.
مونږ چې څومره معلومات لرو په مغه سیمه کې ژوند کوو، دغه څه څه مونږ نه دي لیدلي. او کچېرې وروسته د سکوت څخه ځینې په پټه کچټ شوي وي، دغه خبره احتمالي خبره دی، لکه دقیق موږ نشو ویلی. خو په دې سکوت نه درې میاشتې وروسته په پټان ولسوالۍ کې تاسو بو جریان کې یاستئ چې ډېرې زیاتې وسلې، مهمې وسلې چې پاکستان ته کچاکې دي، دا ولایتي مسؤلین ونیولې، رسنیو ته یې هم وښودلې. ولې هغسې لکه په پاره او نیمروز یا په ځینو نورو ولایتونو کې چې د جمهوریت د اخري ورځو د سکوت پر مهال کومې وسلې مهمات ګاونډیو هیوادونو ته لاړل، دلته دغه څه نه دي شوي. ولې کچېرې قاچاق شوی وي یا اوس یې کېږي، نو هغه د مخنیوي لپاره باید کار وشي او د افغانستان دغه ملي شتمني چې ده، د افغانستان بیت المال چې ده، دغه باید د دې د مخنیوي لپاره ولایتي مسؤولین جدي کار وکړي، تر څو موږ هغه مهمې ښې وسلې او مهمات چې اوس هم د سیمې په کچه دغه څه وسلې موټر یا مهمات نشته، دغه باید کاچاک نشو د دې جدي مخنیوي وشي.
بله آصف خیل صاحب، یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه چې د قاچاق موضوع وسیاده شو، مخکې یو اوریدونکو ویل چې غنم خو له پکتیا نه قاچاق کیږي، ځکه چې د غنمو بیه په نورو هیوادونو خصوصا پاکستان کې ډیره لوړه ده او له ځینو ولایتونو داسې خبرونه ورکول کیږي چې غنم قاچاق کیږي. طالبانو قسم ویل دي چې د غنمو د قاچاق مخه نیسي، خو لیکن قاچاق قاچاق دی. ستاسو په ولایت کې څنګه؟
د موږ په ولایت کې تر دې مهاله لوی نه دی ګډ شوی، تر اوسه غنم نه دی ریبل شوی چې قاچاق شي. او د تیر کال دومره غنم نه و، هلته تاسو پوهیږئ غنم پکا دومره و، غنم کیږي دومره زراعت د غنم په برخه کې پیاوړی نه دی چې نورو ځایونو ته قاچاق شي، هماغه د خلکو لپاره بسنه کوي. تر دې مهال هلته لو نه دی ګډ شوی، دا به وروسته معلومه شي چې دا قاچاقیږي او که نه قاچاقیږي.
لو نه دی ګډ شوی، څنګه اټکل کیږي چې سږ کال به حاصل څنګه؟ په ډېرو سیمو کې ویل کیږي چې د غنمو حاصل ډېر کم شوی دی، ځکه چې سږ کال وچکالی ده.
بالکل پکتیا کې متاسفانه د نور ولایتونو په تیر ډیره زیاته وچکالی دی. هاته د څښلو د اوبو د کمښت سره اوس خلک مخ دي. نو زه چې فکر کوم سږ کال به د تیرو کلونو په نسبت 50% د غنمو حاصلات کم وي، ځکه ډیر وخت کېږي چې په پکتیا کې بارانونه یا د هغه للمی غنمو لپاره چې پخوا به ډیر زیاته برخه به للمی غنم وو، هغه باران سکل شوی نه دی. نو للمی غنمو په هېڅ صورت یعنی اوس په پکتیا کې نشته د للمی غنمو کرنه. سکل وچکالي ډیره زیاته دی او سکل به ډیر کم غنم وي چې هغه فکر نه کوم قاچاق شي، ځکه خپله د خلکو لپاره هم بسنه نه کوي.
ډیره مننه کور وطن آصف خیل صاحب. ښاغلی احمدزی، یو اوریدون کې مو د هرات څخه خپلواک صاحب پښتنه وکړه د تعلیم په ارتباط چې په پکتیا کې وضعیت څنګه دی، د طالبانو له وخت رسیدو سره څه تغییر راغلی دی؟ یو تغییر خو دا دی چې انجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته درس ووي. البته په ځینو شمالي ولایتونو کې اجازه ورکړې ده، خو په اکثر ولایتونو کې اجازه نه ده ورکړې. پر دې سربیره، پر دې ستونزې سربیره، نورې څه ستونزې شته؟
پکتیا یو لوی ولایتونه ده چې مثلا د جمهوریت په وخت کې د خلکو بار بار غوښتنه دا و چې دلته باید تر ډیره پورې ښوونځي چې دي د زده کوونکو لپاره سرپناه لري. نو تقریبا 80% موږ ویلی شو چې هلته ښوونځي، چې موږ زیاتره وخت رپورټونو کې ویلي وو چې هلته د په هغه وخت کې موږ د رپورټونو پرې کړي وو ښوونځیو ودانۍ نه لرلې، تر څنګ د کتابونو نشتون وو. د مسلکي ښوونکو چې هلته ډېر اړتیا لیدل کېږي په لرې پرتو ولسوالیو کې، درې زدران میشتې ولسوالۍ وج زدران شوا ګرد سړې، دا بیا هغه ولسوالۍ دي پکتیا چې د نورو برخو تر څنګ د ښوونې روزنې په برخه کې خلک ډیر وروسته پاتې دي. مثلا تر ډېرې پورې تر پروسه کاله پورې هلته تر 12 ټولګي پورې زده کوونکي نو فارغ شوی. نو تاسو قیاس کړئ چې نه په تیر کې هلته پاملرنه ورته شوې ده د زده کوونکو لپاره چې همدغسې بې تعلیمه لوی شول، نه په اوس وخت کې دغه د چې څو میاشتې کېږي د اسلامي امارت پر اتاک سره توجه نه ده شوی. نو په کار دا ده چې باید
احمد زیسه پخوا ولید په دې سیمه کې چې تاسو ورته اشاره وکړه شوانزی ته توجه نه و شوی، نام نیو څه دلیل وکړي سیمه خلکو نه غوښتل؟
نه، د سیمه خلکو په ټوله کې له تعلیم سره لیواله دي. اوس هغه پخواني وختونه نشته چې مثلا یو څوک د زده کړو په ارزښت پوه نشي یا د خپل بچي د ښه راتلونکي لپاره فکر ونه لري. په ټوله کې خلکو د زدران میشتو ولسوالیو او تر څنګ نورې ولسوالۍ چې وي مثلا زرمات او سکمنی او پټان دغه ولسوالیو کې خلکو په ټوله کې د زده کوونکو لپاره یا د سیمې د ماشومانو لپاره هم ښوونځي غوښتل، هم د مسلکي ښوونکو غوښتنه کوله، هم کتاب. ولی متاسفانه چې یو سال ته د جګړې خبره و چې مثلا نامنی به ځینو موسساتو چې د زده کوونکو لپاره په بیلابیلو برخو کې پاملرنه وکړي، اصلا حکومت چې هلته زړه نه ښکاو په ودانۍ جوړې کړي یا نور کار وکړي، ځکه بیلابیل لاملونه وو چې پام ورته ونیسه. تر څنګ ځینې له پکتیا سره توپیري چلند په جمهوریت وخت کې چې مثلا هم به ولسمشر غنی په هغه وخت کې پکتیا ته راته د تعلیم او بیلابیلو برخو کې به ژمنې ورکول، یا اړوند وزارتونو مسؤلین چې دوی به راتلل، مثلا د پوهنې وزیر به راغه چې موږ به دلته ښوونځي جوړ کړو، دلته به د زده کوونکو لپاره دا وکول. متاسفانه بیرته له تک سره چې له پکتیا به لاړ بیا به هر صفات وو. زموږ هیله دا ده چې اسلامي امارت اوس په ټوله کې هم د نجونو زده کړو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورکړي، هم په نورو برخه کې که د مسلکي ښوونکو د استخدام برخه وي، د کتابونو نشتن وي، یا مثلا ودانۍ هلته ډېرې اړین دي چې په اوړي موسم کې ګرمي وي، په ژمي د مني موسم کې بیا بارانونه او ډېر سخت یخ وي، چې زده کوونکو لپاره چاپېریال هېڅ د زده کړو نه ده برابر چې مثلا هغوی پکې خپلې زده کړې په ښه ډول وکړي.
بله، ډیره زیاته مننه. اوس په بیا هم اوریدونکو ته ورشو. متاسفانه چې د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی ټلیفون ته ځواب نه وایي، فکر کوم په سفر کې دی او ټلیفون په هغه ساحه کې چې دوی دي سم کار نه کوي. قدرمن نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د پکتیا په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه چې اوس په خبرونه کې را سره دي، ښاغلی سید جمال الدین آصف خیل او همدارس فرید الله احمدزی، له دوی څخه پوښتنه کولای شي. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې؟ مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوئ
چې دا د سالو خیل کوم شارګوټه چې دای دا د نظامی ده کلوردو تاسیسات دی
دا شارګوټي منځکه غصب کړي موږ دا پښتنه کی چې دا منځکه دا وګرځولې.
بل د دې شارګوټي نوم یې وری بیا واخلې. بله
یه د سالوخیلو.
سالوخیلو سالوخیلو او بله بله
او سالوخیلو شارګوټي
تاسو وایئ چې دا د نظامیز مکه ده د اردو او دلته د شارګوټي جوړ شوی دی منظورم دا دی. سید مننه کور ودان. بل اوریدون کای لروزان راو پیشنه آزادی رادیو لطفا. و علیکم السلام. لرادیو لطفا لری شیدی رادیو आवाज موټیټ کای.
هو
څنګه وو صحیح سونو هو تاسو په خپل اوري مهرباني.
زما دا نمسه صدا پښتنه ده چې دا زنګلونو وحل دی ودرایي.
تاسو په دې برخه کې مخکې زموږ د اوریدونکو او زموږ د میلمنو خبري واورید، خو متاسفانه چې دوی وایي چې خلک اقتصادي مشکلات لري او د طالبانو حکومت هم ورته توجه نه لري. خو سید تاسو پیغام به د طالبانو چارواکي واوري ګوندې توجه وکړي. بل اوریدونکو یې لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو
دلی زدران یم اسمت سروان صاحب او د فرهنګ وزیر احمد زای صاحب خو ټلیفون اوس جواب تاسو ته نه یی چې د کوم دوامل مننه استی دغه سلمینه یم
سلامت اوسه
ور آزاد یاد ایته یم چې پکتیا په افغانستان کې پکتیکا یو ډیر خولي علاقه ده د دې زدران په پکتیکا کې چې پکتیا کې چې د خولي علاقه ده دغه علاقه ته په خواچا توجه نه دوور کړی و چې نه دوور کړی دغه خال کې کار گزاران په دا چل غزای په دې ځنګلې و یو یو دوا دوا پټی وی چې په خوای چلای په غره کې اوله خلیق را وب ډېر چې یو یو دوا دوا پټای لاندې دای کایر شیتو او جوویر کړای شي زید دغه ملمنه نه دا پښتنه کما دې ټول دنیا لا به خال کرچی اګه دې زدران خالق په پخې دریږي ویلې نکه ځانې زړې کولس ولې پدا کې رزو سرکو ډېر ډېر علاقه دي پدا کې دومره دومره علاقه دي چې خالق دې لږه تا قتل ترچی دا به سوروک پښتنه یا غتلې پښتنه دا و نه وکا بیا ته پکې کا خو هم پاتې شوی مې را باندې دوکو تو وجود ورکو خو ځې په مخ کې یا جان په ټیم کې ته یقین وکا زړې کولس ولې کای خون وي ته یای پټول کې خو ځې وی او زه به خبره تا وکم پښتنې کې زدرانې کې بیا مشکلاتو چې ښوونځي نه نه جوړ شي ښځه هغه خلک نه پخوا لګلې نه یې ویش داسې خوښوي خو چا بند کړي څوک نه دي چې تاسو یا ښوونځی ته مازی یا یې لما کوي او ډېر ښه خلک دي دغه میلمنې ته یم چې په پکتیا کې ګوره وس په دا پکتیا کې میرا لکه شته لکه زندو د منګاله علاقه یتنې علاقه دومره کولی کولی ځنګلې چې د دنیا خلک بیر چې د خلک به په کې ودرګي ما پښتنه ایدې نه بیا ما تر اخه اسمت سه
مننه ډېر مننه. سلامت اوسه ستاسو پښتنه می په یاد مخکنه هم خو متاسفانه چې زموش ملما خالق یار احمد زید پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس ټلیفون خراب شو یا ټلیفون ته جواب نه وای خو بیا هم د دوی ټلیفون رخ شو غستاسې مخکنی پښتنه به ورڅخه وکم. خو د دې ورستیو څرګندونو په اړه به ل خپل موجودو ملمنو څخه شغل آصف خیل څخه اول پښتنه وکم د دوی نظر به وغوړو. آصف خیل صاحب څه وایست د زادران صاحب به خبرو پاره
زدران صاحب د خبرو سره کاملا موافق یم. موږ زدران میشتي سیمې چې دی په لویه پکتیا کې نه ولسوالۍ دي د ډېرې ښکلې ځنګلي سیمې لري او هلته ډېر ښه د سیاحت لپاره ډېر ښه ځایونه شتون لري. یو متاسفانه په تیرو کلو کې یو لویه ستونزه دغه وه چې د دغو ولسوالیو په حکومت کې داسې یو څوک نه وو چې دې ولسوالیو ته زیات توجه کړې وه. یعنی د وروسته پاتې کېدو یو ستر عامل دغه وو چې دوی په حکومت کې څوک نه درلودل، نه یې وکیل درلودو او نه یې په لوړو چوکیو کې دغسې کسان وو چې خپلې سیمې ته توجه کړې وه. نو دغه ولسوالۍ نه وړه ولسوالۍ چې په لویې پکتیا کې مربوطې درې یوازې په پکتیا کې دي، هر لحاظه په تېرو شلو کلو کې ډېرې وروسته پاتې شوي دي. توجه نه دی ورته شوی او مونږ د اوسنی حکومت څخه د غوښتنه کوو چې هغه تیر کلونه هم باید جبران شي او دغه سیمې چې زیاته برخه یې غرنۍ سیمې دي او هلته د خلکو د ژوند سطح هم ډېره ټیټه ده او خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، دې ته خاصه توجه وکړي. د ځنګلونو په برخه کې مخکې یادونه وشوه، اوس تقریبا یو لس ورځې کېږي یو سل کسیزه کتاب د ځنګلونو د ساتنې لپاره د ولایت په کچه جوړه شوې پکتیا کې، او نوره په قومي کچه خوشبخته نه موږ قومونه اوس دې ته ژمن دي او دوی وعده کړی دی چې له دې وروسته به ځنګلونه نه وایو. خو بیا هم زه د احمدزي صاحب د خبرې په تایید سره که چیرې خلکو ته روزګار پیدا نه شي، یو بدیله لار ورته پیدا نه شي، دا طبیعي خبره ده که هر څومره کتی جوړې شي، هر څومره پرېکړې وشي، قوانین جوړ شي، ولې چې خلکو ته کار نه وي دا به ځنګلونه زیانمن کېږي او حل کېږي به. د دې د مخنیوي لپاره خو فعلا دغه تیرو شلو کالو راهیسې البته اوس هم جریان لري، قومونه به ډېر متحد دي او دوی کوشش کوي چې ځنګلونه ونه وهي. که تاسو اوس د په لویې پکتیا سیمې ته لاړ شئ ډېر ځنګلونه ډېر زیات رسېدلي دي، ول هغه د انقلاب پر مهال یا تې د مجاهدینو د حکومت پر مهال هغه نه لا مخکې د ډاکټر صاحب نجیب د حکومت د واکمنۍ پر مهال دغه ځنګلونه ډېر زیات زیانمن شوي وو. یعنی ورو ورو دغه اوس بېرته راشنه کېږي، د ښه کېدو په لور روان دي.
یعنی ستاسو منظور دا دی چې په تېرو شلو کلونو کې د ځنګلونو وضعیت بهتره شوی وو، زیات شوی وو؟
بالکل بالکل بهتره شوی وو. حتی ځینې موسسات وو چې د کرنې په برخه کې به دوی کار کولو، په ځینو سیمو کې تازه نیالګي کېنول، ځینې موسسات یا خپله حکومتي پرېکړې قومونه دې ته مجبور کړي وو چې دوی له ځنګلونو لاس واخلي. په لویه پکتیا کې که څه هم ځنګلونه خو حکومت وایي چې دا د حکومت ملکیت دی، خو هلته د خلکو ترمنځ، د قومونو ترمنځ، د کلیو ترمنځ دا ویشل شوي دي، هغوی خپل ملکیت ګڼي. نو اوس په اوس وخت کې ساتنه ترې کېږي او اوس یې لوی دغه جلغوزي چې دی د بازار ډېر ښه ګرم دی او د دې لپاره بازار موندنه شوې ده. نو خلک کوشش کوي چې ځنګلونه ونه وهي، ځکه کلنی کوم عاید چې دوی له جلغوزیو ترلاسه کوي هغه د ځنګلونو د وهلو په نسبت ډېر زیات وي، یعنی ځنګلونه پاتې کېږي ورته. نو اوس خو د حالت په نسبي ډول ډېر بد نه ده، که هغې سیمې ته څوک لاړ وي هغې یا سفر کوي، تاسو وینئ په دې اخري میاشتو کې ډېر خلک د سیاحت لپاره همدې پکتیا سیمې ته روان دي. هلته علت دا دی چې ځنګلونه شنه دي او اوس وخت کې ډېر ښه رسېدلي دي په تېرو شلو کلونو کې. نو له دې وروسته موږ غوښتنه دغه ده چې خلکو ته بدیلې لارې پیدا شي، ځکه د غرونو خلکو لوی اعتقاد چې دی، اقتصادي اعتقاد چې دی، دا یوازې په ځنګلونو دی. هلته ځمکې ډېرې کمې دي، ټول خلک د ځنګلونو نه کلنی عاید لري. نو که چېرې ځنګلونو ته د نه وهلو هغه کېږي فیصله کېږي، یا هلته کتاب ورته جوړه شوې ده، خو بیا دا خبره لازمه ده چې د خلکو ته د بدیل لارې پیدا شي او
د خلکو لپاره همدغه بدیل لار هم دی، یوه چې مثلا عاید ستاسو خو د ساتنې مسؤلیت هم ستاسو، په دې شکل سره به شاید خلک تشویق شي چې ونی ونه وهي. په هر حال ډېره مننه. یو پیغام لرو د اوریدونکو چې خپرونې ته کم وخت پاتې ده، وګورو چې اوریدونکو مو څه وایي.
زه شخصا محصل یم په پکتیا پوهنتون کې، نو کوم معلومات چې زه لرم هغه به ستاسو سره شریک کړم. هغه دا و چې په دغه نوي نظام پر اتل سره نو زیات تغییرات راغلي، خصوصا د محیط زیست او د شروالۍ په برخه کې چې زیات کار ورته شوی دی. یعنی داسې حالت ته هم رسېدلی دی پکتیا ولایت چې حتی هغه ونې چې نه اوبه ورته رسېدلې او نه هلته د ونو امکان و، نو هغه په زرغونه شوې پکې. او شکایت البته خواهش دی د دغو بعض محصلینو اقتصادي وضعیت زموږ په شمول، اول په موږ کې د ټولو وضعیت ښه نه دی، خو بعض محصلین داسې پیدا کېږي دلته د محصلینو په مباین کې داسې ټولنه رامنځته ده چې هغو ته پیسې جمع کېږي، نو هغه دغه څلور کلنه دوره په مخ بیایي. نو په دغو کې هم دغه شکایت دی چې د پلازو کوم قوانین چې دي د یو توکو د کرایې نو په دغو کې د لږ کموالی رامنځته کړم، ځکه چې نشتوندله چې کرایه په موږ ټاکلي مقدار چې دی ورته انتخاب کړی ده ولی کړو، نو تقریبا داسې کرایان ته 40,300 شي چې حد اقل چې 40% تخفیف وشي د محصل لپاره ډېر څه دي.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. زه سمیر رحمان عاشق در سره په اړیکه کې هم د خوست ولایت څخه. زما د مسؤولو چارواکو څخه دا هیله ده چې د نجونو پر مخ د ښوونځي نور اخلاص کړي او نړیوال دوی په رسمیت وپیژني.
نو ډیر وخت نه لرو فرید الله احمدزی صاحب، که تاسو زموږ دی اوریدونکو په څرګندونو تبصره لري او یا هم د مخکنی اوریدونکو زادران صاحب د دې خبرې په ارتباط چې د سالوخیلو خارګوټی دی وایي چې دولتي ځمکه وه د اردو وه او هلته خارګوټی جوړ شوی دی، نو ستاسو په نظر حل لاره یې دا ده چې خارګوټی چپه شي بیرته اردو ته وسپارل شي که نه اوس دا کار شوی دی؟ نو
تر ډیره پوری د غزمکه چې دا رښتیا هم د خبره پر ځای د دولتي و او سالته پکې خارګوټه لا جوړ نه ده، ولې دغه شی په جمهوریت کې خبرې وی چې مثلا په دې باندې به خارګوټه جوړیږي او رسمي اختتام شوی و، چې بیا تر ډیره پوری حالت د ځینو مدني فعالانو لخوا تر څنګه غک پورته شوی د غزمکه دولتي ده او باید وګرځول شي چې اوس په موږ باندې فکر کوم کار ولاړ ده او جوړ نه ده خارګوټه. بل مسله دی ورور ویلی محصول رو چې ویلې د خاروالۍ په برخه کې د اسلامي امارت پر اتک سره باید سترګې پټې نشي. وسنۍ خاروال چې د ګردیز د پټوله کې کوم کارونه چې لازم وو د ښاري ماستر پلان او تر څنګ د ښار د ښکلا لپاره واقعیا چې اقدام د سایل دی او موږ چې څومره معلومات لرو یا وینو، نو تر ډېره پورې کار شوی ده او ولس باید د دې قدردانی وکړي. د محصولینو د ستونزو په تړاو به ووایو چې په لنډو کې ځکه د خپرونې وخت هم کم ده، چونځم وروسته رالمه محصولین د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. پکتیا کې مثلا هغه میاشتنۍ کوم امکانات چې دوی ته پخوانه ورکول کېدل شاید هغه اوس ډېرې پورې ولاړ وي او د دوی ورځنی ژوند یا هغه میاشتې چې پې تېرۍ کرایه سي خوراک سي دا تر ډېره پورې ستونزمن ده او د دوی لپاره باید ځانګړې توجه وشي چې دا برخه ډېره اړینه ده. بل خوست ورور پیغام پرې کې و چې دینجونو زکړې باید خلاص شي، دغه چې دا واقعا په ټول افغانستان کې په جنو ولایتونو کې خلاص وي دا معلومات شته، ولې په ټول کې بند دي دینجونو تعلیم چې دغه ضروری ده اړتیا زیاته لیدل کېږي د خلکو غوښتنه ده. دا بلابل ناست په دې تړاو باندې مثلا پکتیکا کې علما او په دې تړاو باندې ناست سو خلاندې کړي و چې مسؤل چارواکو نه غوښتنه کړي و چې دینجونو پر مخ تړلی ښوونځي باید نور خلاص شي او د دې یو ورځ نور باید ځای نه شي، ځکه دا د دوی مسلم حق دی او په دې برخه کې موږ هیله لرو چې اسلامي امارت باید نور ژر تر ژره د نجونو ښوونځي خلاص کړي تر څو د ولس هغه هیله چې دوی لري هغه پوره شي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی فرید الله احمدزی، همداراس سید جمال الدین آصف خیل او د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم ډیر منندوی یو.